دیگه آلی دو تای دیگهش خجود هستن.
نه نه تو نمیشه، بس هست دیگه، حوصله ندارم، میکسب قابل قبول نیست، از طرف من دیگه طلاق هستی.
غیره دیگه ببخشیم، من این دفعه ببخشیم دیگه، نمیکنم و تو نمیکنم.
نه 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 نمیشه دیگه، تو هم خودت تبا میکنی و هم ما و اولادای من.
خدا زندگی من خراب شد.
بس هست دیگه، این گریانت هیچ فایده نداره، اگه دفعه اول نمیفهمیدی پس آنها خود دکتر فهماندید، تو خود چند دفعه تا دوری شدی اما هیچ توجه نکدی.
من هستی، من آمد هستم، من خانه خود خراب کنم.
سلام ستړي مشه په افغانستان کې د مخام شپږ بجې شوې د خبری مجلې تموز د فریده سیال هرکلی کو مجله به په خبرونو پیل کړو. د ایران د تسنیم خبری اژانس راپور کړی دی چې د نیمروز ولایت په کنګ سرحدي ولسوالۍ کې د ایرانیو طالب سرتیرو ترمنځ نښته پای ته رسېدلې ده. د دواړو هیوادونو د دفاع وزارتونو چارواکو د جګړې د پای ته رسولو لپاره خبرې کړي دي. د ایشوټډ پریس خبری اژانس د هالوش په نامه د یوې ایرانۍ مدافع ډلې په حواله ویلي و چې دغه نښته نن سهار پیل شوې. په هغو ویډیوګانو کې چې په ټولنیزو رسنیو کې خبرې شوې دي، د دواړو لورو ترمنځ دا ډزو تبادله خي، خو دا ویډیوګانې په خپلواکه توګه نه دي تایید شوي. دا په داسې حال کې د چنن د طالبانو د بهرنیو چارو سرپرست وزیر امیر خان متقی په کابل کې د ایران له سفیر حسن کاظمی قمی سره هم کتلی دي. تر اوسه د نښتې علت معلوم نه دی، طالبانو او ایرانی چارواکو هم تر اوسه د دغې نښتې په اړه څه نه دي ویلي. د ایران د بهرنیو چارو وزیر پرون جمعه خپل عراقي سیال ته ویلي چې عراق ته د ګازو په صادراتو کې د کموالي علت تخنیکی مسایل دي او په دغو صادراتو کې د کموالي پریکړه تهران نه ده کړې. د عراق د بهرنیو چارو وزارت په ویلامې کې ویلي دي چې دواړه هیوادونه هڅه کوي چې د بغداد لخوا د زیاتې پیمانې پیسې د نور کولو موضوع حل کړي. د عراق د بهرنیو چارو وزیر فواد حسین د تر یونۍ پر مهال د ګازو د صادراتو د کمیدو پر موضوع د ایران د بهرنیو چارو له وزیر حسین امیر عبداللهیان سره دا ټلیفون لاري خبري وکړي. د اعلامیې لبخې د عراق د بهرنیو چارو وزیر ویلي د ګازو د کمیدو موضوع د دې سبب شوې ده چې د برېښنا تولید هم کم او ورځنۍ چارې ورسره مختل شي. د عراق یو هیئت چې مشري به یې د برېښنا وزیر کوي بلونې پر دې موضوع د خبرو کولو لپاره ایران ته سفر به وکړي. د عراق رسنیو د سشنبې په ورځ راپور کړی و چې د هیواد ته د ګازو صادرات 40 میلیونه متر مکعب کم شوي دي. عراق معمولا له ایران هر میاشت له 50 تر 70 میلیون مترو مکعب پورې ګاز واردوي. سبا یک شنبه بعد د ترکی خلک د خپل هیواد د ولسمشری په دوهم پړاو انتخاباتو کې ګډون وکړي. د ترکی ولسمشر او د عدالت او پرمختګ ګوند مشر رجب طیب اردوغان او د شپږو ګوندونو د ائتلاف ګډ کاندید کمال قیلچدار اوغلو به د می د څوارلسمې نیټې د انتخاباتو په نومړي پړاو کې د 50% رای په ګټلو کې پاتې راغلل. نه شپېته کلن اردوغان له 40 کلونو راهیسې په واک کې دی. د اردوغان سیال 40 کلن اوغلو ویلي کټاکنی وګټي نو د خزو حقونه به پیاوړی کړي او سوریاوال کډوال به بیرته خپل هیواد ته ستانه کړي. او د اوکراین او روسي دواړو د شپې پر مهال پر اوکراین د میزایلو او بیپلوټ الوتکو د تازه او پرون د زینو چاودنو خبر ورکړی دی چې په نتیجه کې دوه ملکیان وژل شوي او ځینې نور کسان بیا ټپیان شوي دي. د اوکراین هوایي ځواک وایي روسیې پر اوکراین 19 میزایل ویشتلي دي او د کاماکازا په نوم د بیپلوټ الوتکو په مرسته 1.5 حملې کړي دي. د اوکراین هوایي ځواک زیاتوي چې 40 کروز میزایل او د شاهد په نوم په ایران کې جوړ شوي 23 بیپلوټ الوتکې او 2 اکتشافي ډرون یې نسکور کړي دي. تاسو خبرونه واوریدل، وړاندې په مجله کې درته د دې خبرونو تفصیل او د مطالب لرو. په سرحدي نیمروز ولایت کې د ایرانی او طالب سرحدي ځواکونو ترمنځ کومه نخته چې نن سهار پیل شو او پای ته رسیدلې ده. خو دا ډول نخته چې د ایران سره په سرحد کې رامنځته کیږي په څه معنی دي؟ وړاندې به یې په راپور او تحلیل کې درته وایو. د ملګرو ملتونو د کډوالو نړیوال سازمان وایي چې په کور دننه او بهر څه باندې 2.8 میلیون افغان کډوال بې ځای شوي دي. چې ولې د افغانانو د کډوالۍ څپه یو ځل بیا راپیل شوې ده، په دې اړه به هم درته راپور ولرو. په برېټانیا کې د امنیت او همکارۍ په سازمان کې د برېټانیا استازي وایي د طالبانو لخوا لګول شوي محدودیتونه افغان ښځې نجونې له ټولنې لرې کړي دي. دا چې طالبان به کله راضي شي چې دغه ډول بندیزونه له افغانو میرمنو لرې کړي، په دې اړه به هم درته راپور ولرو. ګاونډي ایران ته به هم ورشو، د سپورت ډګر به مو هم خبر کړو، او پېښور ته به هم ورشو چې هلته د پانتونیز زده کوونکو ترمنځ د انځورګرۍ یوه سیالۍ پیل شوې ده. دا راپور به هم درته ولرو. ملتیا
دردی شیبی
د ازادي رادیو خبری ټولګه.
بیا هم ستړي مشي. د ایران تسنیم خبری اژانس راپور ورکړی دی چې د نیمروز ولایت په کنګ سرحدي ولسوالۍ کې د ایراني او طالب سرحدي ځواکونو ترمنځ نښته پای ته رسیدلې ده. دا چې دا نښته څه وخت پیل شوې وه او په دې اړه نور جزئیات څه دي، عصمت ساروان ته ورسو. فکر کوم چې تخنیکی ستونزه رامنځته شوې ده. زموږ همکاران به په څو شیبو کې د عصمت څاروان دغه راپور چې د ایران تسنیم خبری اژانس راپور کړی و چې د نیمروز ولایت په کنګ سرحدي ولسوالۍ کې د ایراني او طالب سرحدي ځواکونو ترمنځ نښته پای ته رسېدلې، په دې اړه به جزئیات راکړي. او دغه نښته هغه مهال پای ته ورسېده چې د دواړو هیوادونو د دفاع وزارتونو چارواکو له یو بل سره خبرې اترې وکړې. شوټ پریس خبری اژانس راپور کړی و چې دغه نخته نن سهار پیل شوه. په ویډیوګانو کې چې په ټولنیزو رسنیو کې لاس په لاس کېږي هم ښکاري چې د دواړو خواوو ترمنځ ډزې تبادله کېږي، خو دغه ویډیوګانې تر اوسه پورې چا په خپلواکه توګه نه دي تایید کړي. دا په داسې حال کې ده چې نن د طالبانو د بهرنیو چارو سرپرست وزیر امیر خان متقی په کابل کې د ایران له سفیر حسن کاظمي قومي سره هم کتلې دي. تر اوسه د پیښې علت معلوم نه دی، او طالب او ایراني چارواکو هم د دغې پیښې په اړه باندې چې دغه پیښه ولې رامنځته شوې ده او آیا چاته پکې مرکشوب لاوختي او کنه، په دې اړه نور تفصیل نشته ده. همدا موضوع به درته ولرو، خو فکر کوم چې زموږ تخنیکي ستونزې نه ده حل شوې، بل موضوع به راوخلو. د ملګرو ملتونو د کډوالو نړیوال سازمان وایي په کور دننه او بهر 2.8 میلیون افغان کډوال چې پر افغانستان د طالبانو له بیا ځلې واکمنۍ وروسته بې ځایه شوي دي، له زیاتېدونکو اړتیاو او خطرونو سره مخامخ دي. دا چې د دوی خطرونه څه دي او کومو برخو کې دوی له خطرونو سره مخ دي، لمه سپیشل ته بور شو. لمه جان تاسو ستړي مشي، بخیر اغلی. تاسو کې دغه راپور نور جزئیات موږ سره شریک کړئ. فکر کوم چې زموږ په سټډیو کې تخنیکی ستونزې ده، نو شو کولای چې د همکارانو غږ پورته کړو او دوی له ځان سره راواخلو. دغه راپور هم درته لرو، خو همدا چې تخنیکی ستونزه مو حل شوه موږ به د همکارانو ولرو او د دغې موضوعاتو جزئیات به ورنواورو. فکر کوم چې لیمه جانه سټډیو سره وصل شوه. لیمه جانې ستړي مشي، که تاسو راته د ملګرو ملتونو د کډوالو د نړیوال سازمان د راپور جزئیات ووایاست. علی مجانی که تاسو زموږ غږ لری، مهرباني وکړئ د دغه راپور جزئیات موږ سره شریک کړئ. فکر کوم لی مجانه نشي کولای چې سټډیو سره وصل شي، دغه تخنیکی ستونزه به حل شي. لی مجانه به د دې راپور جزئیات موږ ته راکړي. بل مسله چې نن یې موږ په خبري مجله کې لرو، په بریتانیا کې د امنیت او همکارۍ په سازمان OSIS کې د بریتانیا استازي وایي د طالبانو لخوا لګول شوي محدودیتونه افغان ښځې او نجونې له ټولنې څخه لرې کوي. دا راپور ته به تم شو ور به شو چې د ملګرو ملتونو د کډوالو نړیوال سازمان وایي په کور دننه او بهر څه باندې 2.8 میلیون افغان بې ځایه شوي دي. لیمه جانې، فکر کوم چې تخنیکی ستونزه حل شوې، تاسو مهرباني وکړئ د دغه راپور جزئیات راکړئ. فکر کوم چې لیمه جانې نشي کولای، بیا هم زموږه همدغه تخنیکی ستونزه ده. پتامه په پاتې شو چې دغه تخنیکی ستونزه حل شي او زموږ همکاران وکول شي چې موږ سره وصل شي او دغه موضوع جزئیات موږ تر اخلي. فکر کوم چې زموږ همکاران نشي کولای چې وصل شي، خو بیا هم موږ هڅه کوو چې دوی
گرانو محترمو اوریدونکو، تاسو زموږ غږ د ازادۍ رادیو نه اورئ. د تخنیکی ستونزو له امله نشو کولای چې د ازادۍ رادیو خبرونه په مکمل ډول تاسو ته خبرې کړو. په څو شیبو کې به تاسو بیرته ازادۍ رادیو په نورمال او مکمل ډول واورئ.
دلخی خو دغه ویډیو غانې تر اوسه پوري په خپلواک توګه باندې نه دی تایید شوی. دا په داسې حال کې د چنن د طالبانو د بهرنیو چارو سرپرست وزیر امیر خان متقی په کابل کې د ایران له سفیر حسن کاظمی قومی سره هم کتلی و. تر اوسه د پیښې علت معلوم نه دی او طالب چارواکو او ایراني چارواکو هم د دغه پیښې په تړاو تر اوسه تبصره نه ده کړې. موږ د دې موضوع په تړاو په جرمني کې د پانتون استاد اسحاق اتمر ته هم بلنه ورکړې ده. همدا چې تخنیکی ستونزه مو حل شي، اسحاق اتمر به هم له موږ سره وصل شي او دا به نو پښتو چې د افغانستان او ایران ترمنځ د هلمند اوبو پر سر چې کوم جنجال راپورته شوی و د دوی پان باندې اوس مهال چې دغه کومه نښه رامنځته کیږي د هلمند اوبو سره کوم ارتباط لري او کنه لري او که داسې نښتې دا مو وکړي د طالبانو اړیکې به د ایران سره څومره ترینګل شي. دغه پوښتنې به د پانتون استاد اسحاق اتمر نه وپوښتو، خو همدا چې تخنیکي ستونزه مو حل شي. بل راپور د ملګرو ملتونو د کډوالو د نړیوال سازمان په اړه باندې چې وایي په کور دننه څه باندې 2.6 میلیونه افغان کډوال شوی دی او همدارنګه په نورو هیوادونو کې هم هغه افغان کډوال چې اوس دوی اوسیږي دوی ته دغه سازمان یو څه خدمتونه په پلان کې لري چې وړاندې کړي. دا چې کوم خدمتونه دي او دوی سره په کومو برخو کې مرسته کیږي دا به درته وړاندې په راپور کې وایي. په برېټانیا کې د امنیت او همکارۍ سازمان د برېټانیا استازي ایما لوګان له قوله ویل دي چې طالبان له خوا لګول شوي محدودیتونه افغان ښځې او نجونې له ټولنې
لري. د طالبانو او ایراني پوله ساتو ترمنځ د نیمروز ولایت ګنګول سوالی کې نشته چې نن ماسپښین پیل شوی و وروسته له دې پایته رسیدلې ده چې د دوړو هیوادونو سرحدي چارواکو غونډه وکړه او په خپل منځ کې خبري سره وکړه. ایرانی رسنیو خصوصا هغه رسنۍ چې له سپایي پاسداران سره نږدې دي هغه راپور ورکړل چې د دوه هیوادونو سفارتونو او دغه رس دفاع وزارتونو له یو بل سره تماسونه نیولې دي او دوړو خوې هڅولې دي چې دا مسأله د خبرو لاري حل کړي او جګړه هم د سپایي تو ورسوي. د طالبانو د بهرنیو چارو وزارت هم نن وی اعلامیه خبره کړې ده. په هغه اعلامیه کې ویلي دي چې د ایران سفیر او د سفیر مرستیال نن په کابل کې د طالبانو د حکومت سرپرست خارجه وزیر امیر خان متقی سره کتلې دي. لیکن په دې خبر پانه کې چې دوی وروسته خبره کړې ده د سرحدین خطې ته اشاره نه ده شوې ده. خو د هلمند سیند اوبو د حق او دوه اړخیزو مسلو یادونه شوې ده. لسیمه تر دې مخکې مشته آزادی رادیو ته خلکو ځینې ویډیوګانې راستولې دي. په دې ویډیوګانو کې لیدل کېږي چې د دواړو خواوو ځواکونه پر یو بل د سپکو او درنو وسلو ډزې کوي. په یو تصویر کې یو ماشوم لیدل کېږي چې د افغانستان په خاوره کې په وینو لشن دی او ټپي شوی دی. د ایران لور ته دې مرجوب لکوم راپور تر اوسه نشته او تر اوسه په دې اړه هم څه نه دي ویل شوي چې د جګړې علت څه و. خو تر دې پخوا په ځلونو نه یوازې په دې ګنګ ولسوالۍ کې بلکې د دواړو هیوادونو د پلو په اوږدو کې لکه په اسلام قلعه کې هم څو ځلې نښتې شوي دي او ډېر وارې د دغو نښتو عوامل جزئي مسایل بلل شوي دي. مثلا په ځینو مواردو کې ویل شوي دي چې ایران غوښتل چې سړک تیر کړي او له مقابل لوري سره هماهنګي نه وکړي. کله هم د قاچاق مسله مطرح شوې ده او ډېر ځلې د کروندو په سر جګړه شوې ده. د ځینو ایرانیانو کروندې د افغانستان خواته دي او د ځینو افغانانو کروندې د ایران خواته دي. دوی چې کله تګ راتګ کوي نو بیا د سرحدي ځواکونو له لورې پرې ډزې کېږي او وروسته دا ډزې د دوو خواوو د پوله ساتو ترمنځ په نښتو بدلېږي.
لا تاسو ټولو قدرمنو لیدونکو او ورېدونکو بخښنه غواړو چې نن زموږ په سټډیو کې یو اچل سونز را مسه شوې ده. موږ هڅه کوو چې دغه سونز حل کوو وکول شو چې همکاران له سټډیو سره وصل کړو چې دوی ولرو هڅه وکړو چې اتمر صاحب راوخلو. اتمر صاحب که تاسو زموږ خګلري مهرباني وکړي په دې اړه باندې راته وایي دغه نخته چې نن د نیمروز ولایت کې را مسه شوې ده او د یو سرحدي ولسوالۍ ده. دا په داسې حال کې را مسه کیږي چې اونۍ وړاندې د افغانستان سان او ایران ترمنځ د هلمند اوبو پر سر جنجال و. تاسو څه فکر کوئ دغه نخته د دغه اوبو موضوع سره تړاو لري کنه؟
مننه تاسو ته سلامونه او تاسو لیدونکو ته سلامونه.
علیکم
السلام. عرض ورده ده چې دغه پولیس اتون کې ځواکونه چې دي دوی باید په بنګلي قوانینو باندې چې په پولیو کې هغه مراتی په هغه باندې به دوی پوه وي. متاسفانه زمونږ د طالبانو جنګیالي چې دي په دغه قوانینو باندې دوی آګاهي نه لري او دا هغه ستونزې دي چې د سیمې هغه نظامي یا هغه پولیساتونکي کسان دي چې دوی تصمیم نیسي. یعنی دغه تصمیم د دولت تصمیم نه دی. دغه پیښې مثلا په تورخم کې په زلو تکرار شوی، په سپین بولدک کې شوی، په نیمروز کې شوی، په تورغونډي کې شوی، همدغسې په نورو سرحدي ساحو کې دغه تکرار شوی. او زه داسې فکر کوم چې دا د هغه عدم تفاهم یا د نه تفاهم له وجې نه رامنځته کیږي. کوم چې د دواړو خواوو دغه سرتیري الته په سیمه کې موجود دي او دوی بیا تصمیم نیسي او داسې یو مشکلات رامنځته کوي.
اتمر صاحب له دې وړاندې دا سید اکیده چې د کمال خان بند لوبو خوشی کېدو وروسته هلته ایرانیان راضي شول چې طالبانو ته سفارت ورکړي. اوس مهال چې بیا د هلمند اوبو پر سر شخړه رامنځته شوې ده او دا د پاسرحت کې هم د دواړو هیوادونو د سرحدي ځواکونو ترمنځ نښته رامنځته شوې ده، څه فکر کوي له دې وروسته به د ایران او افغانستان اړیکې څنګه وي؟
څو ورځې مخکې د ایران ولسمشر په سیستان کې یو بیانیه کې وویل چې موږ طالبانو ته اخطار ورکوو چې دوی دغه زموږ د اوبو مسله جدي وڅېړي او زموږ حقابه یا زموږ د اوبو حق موږ ته راکړي. لیکن زه داسې ګمان نه کوم، ځکه چې نن امیر خان متقی د کازمی قومی سره د ایران سفیر سره وکتل او دغه فضا دوستانه و او دا مسائل په دغه سیمه ایز جګړو باندې نه حل کیږي. که موږ ایران سره یا ایران موږ سره د اوبو په سر مشکل لري، هغه یو قرارداد پروت دی. مطابق دغه قرارداد دواړه خواوو حق لري چې دوی دغه قرارداد مواد وګورئ په هغه باندې دوی تصمیم ونیسي. یو خبره ته مونږ باید پام وکړو چې اوس دغه تغییر د اقلیم دغه نه ایجابوي چې مونږ همغومره اوبه چې په قرارداد کې د هغه ایران ته ورکړو، ځکه چې دغه تغییر د اقلیم په ټول نړۍ کې د اوبو په زیرمو باندې تاثیر کړی او د افغانستان باندې هم د دې تاثیرات شته دي. نو زه داسې فکر کوم چې دا مسله باید د خبرو اترو د لارې نه حل شي.
ډېره زیاته مننه کور ودان. دغه وروستۍ پوښتنې په توګه که دا هم راته ځواب کوي، په لنډه توګه باندې، که چیرته د افغانستان او ایران ترمنځ دغه د اوبو جنجالونه همداسې دوام وکړي او په سرحد کې شخړې ادامه وکړي، د افغانستان او د ایران د اړیکو او همدارنګه د رسمیت پېژندلو مسله څومره ځنډولی شي؟ لنډ کړه ته وایي.
زما باور داسې دی چې دا دواړه ګاونډي هېوادونه دي. هر څنګه چې کېږي مونږ د ایران بل خوا ته تلی نه شو، ځکه یو جغرافیایي موقعیت کې اسي، هغوی زموږ نه بل خوا ته تلی نه شي. جګړه نه د ایران په ګټه ده، نه د زمونږ په ګټه ده. دا مسایل کېدای شي د خبرو اترو د لارې نه حل شي، او زه فکر کوم که ایرانی هم دا خبره نه غواړي، د طالبانو د بهرنیو چارو وزارت دغه ابتکار واخلي او د خبرو اترو دروازې دې پرانیزي او دغه مشکل د حل کړي.
ډېر زیاته مننه اسحاق اتمر په جرمني کې د پوهنتون استاد، چې موږ سره یې په نیمروز کې د سرحدي شخړې او همدارنګه د هلمند د اوبو د جنجال په اړه چې د افغانستان او ایران ترمنځ راپورته شوی دی، خپل تحلیل یې موږ سره شریک کړو. افغانستان کې پاتې کیږو او دا موضوع راخلو چې د ملګرو ملتونو د کډوالو سازمان ویلي چې په افغانستان کې څه باندې 2.6 میلیونه افغان کور دننه او بهر کډوال شوي دي، چې دغه افغانان ولې کډوال شوي دي او دغه سازمان د دې کډوال لپاره څه کولی شي؟ لمی سپېڅلې ته بورش لمه جانې ستړي مشي، که تاسو راته د هغې راپور جزئیات راکړئ چې د ملګرو ملتونو د کډوال سازمان نوی خپور کړی دی. بلې لمه جانې، تاسو زموږ غږ لرئ، مهرباني وکړئ لمه جانې، تاسو دا ګوشیانی مو کل لرې کړئ چې موږ مو غږ واورو او مایک مو هم آن کړئ. فکر کوم چې دلی مجانې غږ مهرباني اوس تاسې غږ راسي. مهرباني.
په افغانستان کې څو لسیزو جګړو او سیاسي بدلونونو د ډېری افغانانو هوسا او خوشحاله ژوند ترې اخیستی دی. فریبا چې د افغانستان له شمالي ولایت تخار څخه د جګړې له امله پلازمینه کابل ته بې ځایه شوې وای، د سر د خوندیتوب لپاره په هدف یې خپله سیمه پرېښې، خو دلته له سختې بېوزلۍ سره مخ شوې ده. د جنګ جګړو له امله له خپلې سیمې کډوال شو. اوس دلته په کابل کې اوسېږو، په کرایي کور کې ژوند کوو. زه هم بېکاره یم، خاوند مې هم بېکاره دی. د کور لګښت او د خوراک اړتیاوې په ډېرې سختۍ سره پوره کوو. همداسې د پاکستان په خیبر پختونخوا کې میشته افغان کډواله مرضیه توتاخیل وایي، دلته د پولیسو ډار شته، ویزې ختمې دي، د کورونو کرایې لوړې دي او بېروزګاري زیاته شوې ده. دلته څوک افغانان ته کار نه ورکوي، یو شمېر یوازې په کراچیو کې مزدوري کوي. نو دلته ګرمي، پولیسو ځورونه، بېروزګاري له لاسه افغانانو ژوند ګډوډ دی. د ملګرو ملتونو د کډوالۍ نړیوال سازمان IOM وایي په داسې یو طرز العمل کار کوي چې له مخې یې له 2.6 میلیونه هغه افغانانو سره مرسته وشي چې د 2020 میلادي کال د اګست له 15 وروسته یا له افغانستانه کډوال شوي او یا هم په کور دننه بې ځایه شوي دي. IOM په یو تازه راپور کې ویلي دي چې دغه افغان کډوال له زیاتېدونکو اړتیاو او خطرونو سره مخ دي. د IOM په راپور کې راغلي دي چې دغه طرز العمل د تطبیق لپاره 1.3 میلیارد ډالر ته اړتیا لري، تر څو په کور دننه او بهر له هغه افغان کډوالو سره مرسته وکړي چې له سختو ستونزو سره لاس او ګریوان دي. IOM ویلي چې د دغه طرز العمل له مخې به یوازې په کور دننه 12 میلیونه هغه افغانانو سره مرسته وشي چې له ستونزو سره مخ دي. د بېلابېلو نړیوالو بنسټونو د راپورونو پر بنسټ په افغانستان کې دا مهال بېکاري او بېوزلۍ اوج ته رسېدلې ده، او خلک د خپل ژوند د پرمخ بېبرو لپاره له جدي اقتصادي ستونزو سره لاس او ګرېوان دي.
ډیره زیاته مننه دی په سپیشل واچ د کډواله د ستونزې سره شریک کړي. په برېټانیا کې د امنیت او همکارۍ سازمان د برېټانیا د استازي له قوله وایي چې د طالبانو له خوا لګول شوي محدودیتونه افغان ښځې او نجونې له ټولنې لري کوي. سنا کاکړ ته بوشو سنا جانې تم ستړي مشي کې تاثیر ته د دغه سازمان هم ترنګ د برېټانیا د استازي خبري شریک کړي. سره
سلامونه فریبی جامعه تاستا و دا ازادی راژیو طولو لیدون که وریدون که تا چنگه چه تاستو ویل پوروپا که دا امنیت او همکاری سازمان که دا بریتانیا استازی مالوگان ویلی چه دا طالبان لخوا لگوشی بی مدودیتون افغانی خزی اونجونی لطولنی چه خلیری کبی. مرمن لوگان دا جمعه پورا زمده سازمان په او بیانیه که ویلی په نړۍ کې بل هیڅ هیواد د ښځو سره دا ډول چلند نه کوي او زیاته یې کړه چې د طالبانو له لوري په ښځو او نجونو دا بندیزونه هیڅ دیني اړخ نه لري. وایي دغه بندیزونه د نجونو او ښځو رواني روغتیا له ګواښ سره مخامخوي او بریتانیا له طالبانو غوښتي چې نړیوالو قوانینو ته درناوی وکړي او د ښځو او نجونو او قومي او مذهبي لکیو په ګډون د ټولو افغانانو د بشري حقونو ملاتړ وکړي. د طالبانو حکومت وایم سبی الله مجاهد په دې اړه زموږ پښتنو ته هیڅ ځواب نه دی راکړی، خو تر دې وړاندې ازادي راډیو ته ویلي وو چې د اسلامي شریعت په چوکاټ کې د ټولو افغانانو نجونو او د ټولو افغانانو حقونه خوندي دي او د ښځو نجونو پر وړاندې وروستي بندیزونه د دوی داخلي موضوع ده. په افغانستان کې د طالبانو له بیا ځلې واکمنۍ وروسته پر ښځو نجونو سخت بندیزونه ولګول شول چې د دوی دا پرېکړې له پراخو کورنیو نړیوالو غبرګونونو سره هم مخ شوي دي. په ډېری دولتي او ټولو نادولتي ادارو کې د ښځو پر کار بندیز، له منځنیو او لوړو زده کړو د نجونو راګرځول هغه مهم محدودیتونه دي چې طالبانو پر افغان ښځو نجونو لګولي دي. موږ له یو شمېر نجونو سره خبرې وکړې، دوی وایي چې د یادو بندیزونو له امله ډېرو ستونزو سره مخ شوي دي. له دغو یوه مروه نومېږي چې د کابل پوهنتون محصله وه. نوموړی ازادي راډیو سره په خبرو کې وویل د طالبانو لخوا پر نجونو او ښځو لګېدلي بندیزونو د لګڼو ستونزو سره مخ کړې. د دې په خبره ته او دوستانې نه یوازې له اقتصادي بلکې رواني ستونزو سره هم مخ شوي دي. مننه.
ډېر زیاته مننه کورد ودان سنا کاکړ و چې د په برېټانیا کې د برېټانیا د استازي جرګې د هغې غړي خبرې سره شریکې کړې چې ویلي وو د طالبانو بندیزونه افغاني ښځې له ټولنې لرې کړې دي. اوس هم ورځو د سپورت ډګر ته چې بختیار ساحل له نور جزئیات اورو.
سلامونه مې ومني. د نن ورځې څو مهم ورزشي خبرونه. د هندستان غوره لیګ یا آی پی ایل سیالیو د پایلوبي دوه لوبډلې معلومې شوې. ګجرات ټایټنز د دویمې لوبډلې په توګه وکړه شول چې پایلوبي ته لار پیدا کړي. پایلوبه به د مې میاشتې په 28مه نیټه د هند په احمد آباد ښار کې د چنای سپر کینګز او ګجرات ټایټنز لوبډلو ترمنځ کیږي. ګجرات لوبډلې په تیر سیالی کی چی دویم کوالیفایر یا نیمه پیلو بای بولی ممبئی انڈینز لوبډلې ته د دوش پیتو منډو په توګه ماتې ورکړه. ګجرات 233 منډې هدف ټاکلې او ممبئی 121 منډې وکړې. د ګجرات لپاره شوبمن گیل سلیزه جوړ کړه، 129 منډې وکړې او د پروان ای پی ایل کې دریم پرله پسې سلیزه و چې وهی. دغه راز راشد خان په دغه سیالۍ کې د لوبي په مهم وخت کې دوه مهمه وکټې ترلاسه کړې. هغه د تلکوار ماو ټیم ډیوډ لوبغاړ او وکټې ترلاسه کړې. دغه راز موهیت شرما په نوم فاسټ بالر هم 15 لوبغاړي وسوځول. پایلو بابا د چنائی سپر کنگز او گجرات ٹائٹنز لوبډل ترمنځ وی، خو چنائی لوبډلې په لومړی کوالیفایر کې یا لومړی نیمه پایلوبه کې گجرات لوبډلې ته د 15 منډو په توپیر ماتې ورکړې وه. راشد خان دمګړې د ډیرو وکټو اخستونکو په قطار کې دویم مقام لري او 20 لوبغاړي سوځولې دي. اخوا د کرکټ نړیوال شورا تازه یو اعلان کې ویلي دي چې د ټیسټ چمپینشپ ټولو ګډون کوونکو نه هیوادونو ته به 3.8 میلیونه ډالر جایزه ویشري، یعنی په شریکه به ورکوي. کرکټ نړیوال شورا 13 ورځې دغه اعلان کړی او ویلي دي چې د دې سیالیو ګټونکو لوبډلې ته به تر ټولو زیاته جایزه ورکول کیږي چې 1.8 میلیونه ډالر دي او دویم مقام لرونکو لوبډلې ته به 8 لک ډالر ورکوي. درې ټیسټ لوبډلې افغانستان، زیمبابوې او ایرلند بیا د ټیسټ اته سلواله وی ټیسټ چمپینشپ سیالیو امتیاز لا نه لري او دا دویم کال دی چې د ټیسټ سیالیو د اتلولې پایلو به په انګلستان کې د جون میاشتې په اوومه نیټه د هندوستان او استرالیا ترمنځ پیل شي.
بختیار ساحل وچه د سپورت لا ډګرې هم خبر کړو. قدر منوریدونکو باید یادونه وکړم چې دیو لړ تخنیکی ستونزې له کبله زموږ د خبرونه